السلام علیکم د امریکا غږ دیوا ریډیو ته چې هم د اوسې خبرونه په ټي وي هم لیدل کیږي خراغلی نن اتوار یا یک شنبه د اګست میاشت 6 په ګوشتمه نیټه ده چې د وګي میاشتې له څلورمې سره سمون خوري. دا وخت په کابل کې د ماخوستن 9:30، په اسلام آباد کې د ماخوستن 10 او دلته په واشنگټن کې د ورځې 1 بجې ده. دا د ایز احمد فؤاد لامی او زما همکار
محمد اکرام
ساسو په خدمت کې یو. لومړی هم د خبرونو سرټکی.
د پاکستان خیبر پختونخوا شمالی وزیرستان په میرانچا کې احتجاجي پرلت ختم شوه دی او د پرلت مشران وایي چې حکومت یې غوښتنې منلې دي. د دغه سیمه د قبایلی د دغه سیمه د پارلمان غړي محسن دابل وایي کچره د دوی غوښتنې عملی نشوي نو یو ځل بیا به په احتجاج کې.
افغان صدر اشرف غنی د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر د استعفا منلو نه پس د ملي دفاع وزیر، کورنیو چارو وزیر او ملي امنیت وزیرانو استعفاګانې رد کړې دي. په همدې حال کې ویل کیږي چې د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې یو مشر ابو سعید اورکزی په هوایی بمباریو کې وژل شوی دی.
او د امریکای سینیټر جان مکین د کانسر یا سرطان د ناروغۍ له امله د یو اتیا کالو په عمر کې د خالی پر مخام مړ شو دی. د نوموړي په مینه باندې په امریکا کې دننه او د نړۍ یو شمیر مشرانو خواخوږي څرګندې کړې دي.
اوس هم پوره خبرونه.
دا د وایس اف امریکا ریبر ریډیو او ټلویزیون خبرونه د ازو تر ټولو اول د خبر پښتونخوا شمالي وزیرستان ته هلتا د شمالي وزیرستان سرخار میرانچا کې د 1300 ورځو راهسي احتجاجي ناستا احتجاج کوونکو په دې وجه ختم کړی دا چې وای حکومت او انتظامی ورته یقین ورکړی دی چې د دې غوښتنې به پوره کوي. دغه سیمینا د پارلمان غړي محسن دابل ویلې دي کچره خبرې عملی نشوي نو یو ځل بیا به په احتجاج کینی. دغه احتجاج هغه وخت شروع شو کله چې امنیتي ځواکونو په امنناکه احتجاج کوونکو باندې ډز وکړې او پکې دوه کسان ووژل او یو لس نور ژوبل شو. نور حال په دې سیمینا د ډیبر رادیو خبريال عدنان بیٹنی راکوي.
د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې درې ورځې وړاندې پیل شوی احتجاجي پرلت نن تر هغې وروسته له هغې وځنډول شو چې د پرلت مشرانو په وینا پوځي او انتظامیه چارواکو ورته د غوښتو منلو باور ورکړو. د احتجاجي پرلت ځنډېدو نه وړاندې د سیمینا د خامی پارلمان غړي محسن داوړ ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې دوی ټولې غوښتې ومنل شوې خو که په دغو غوښتو عمل ونه شو نو دوی به بیا احتجاجي پرلت پیلوي. درې ورځې وړاندې شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه نه 5 کیلومتره لرې لویدیز لریوریا په همزونی سیمه کې په احتجاجي مظاهرچیانو ډزې شوې وې. احتجاج کوونکو تور لګولی و چې دوی په علاقه کې د ګرځبندیز یا کرفیو پر ضد مظاهره کوله او په دغه مهال پرې پوځ نیغ په نیغه ډزې کړې چې پکښې په ځای یو تن وژل شوی او د 11 پورې نورو ژوبلېدو اطلاعات وو. خو په ژوبلو کې پرون یو بل تن ژوند له لاسه ورکړی چې اوس یې د مړو شمېر دوو ته رسېدلی. د یادې پېښې سمدستي وروسته محسن داوړ په مشرۍ په میرانشاه کې احتجاجي پرلت پیل شوی و. دوی غوښتنه کوله چې د ډزو په پیښه کې د ککړو پوځیانو پر ضد د پوځ قانون لاندې سخته کاروایی کورټ مارشل دی وشي او د پنجاب په څیر د وژل شوي د ژوبلو دپاره مالي مرستې غوښتې وې. د سیمې لپاره پوځي مشر جنرال افیسر کمانډنټ په دې پیښه کې وژل شوي کسانو لپاره 5 لکه روپۍ او ژوبلو دپاره 2 لکه روپۍ ورکولو اعلان کړی و. خو احتجاج کوونکو دې مرستې ته ټوکه ویلي وو او ویلي وو په دغو خلکو پورې خندا شوې ده. نن د شمالي وزیرستان انتظامیه او احتجاجي پرلت یو مشر ملک اصغر داوړ ډیوه سره په خبرو کې پخلی وکړ چې پرلت وځنډولی شو. د انتظامیه په وینا پرلت ټولې غوښتې ومنل شوې او عمل به پرې کولی شي. اصغر وویل چې دوی ته د غوښتو منلو پوره باور ورکړی شوی چې یو کمیشن به جوړولی شي او هغه به دغې پیښې پلټنې کوي. هغه وویل ورته باور ورکړی شوی چې د وژل شوي دپاره به ورته 15 نه تر 30 لکه پورې او د ژوبل کسانو لپاره 10 لکه روپۍ ورکولو اعلان کولی شي. هغه زیاته کړه دا هم ورته باور ورکړی شوی چې په سیمه کې به نور غیر اعلانیه ګرځبندیز نه وي او یوازې د اتوار په ورځ به معمول مطابق کرفیو لګولې شي. اصغر دا وردا هم ول چې په پښتنې مفوز د څا کور ته نورځي د علاقې مشر د انتظامیه کوم چرواکه به ورسره وي او لومړی به هغه کور ته خبرتیا ورکولې شي.
ختم شو فل حال سمره مطالبه وی پرین وی کنه سره ټول مطالبه ومنلې. یو مطالبه خو می جو دلتا یو کیپټن وو د هغه په باره شو چې دا لره کوي نه دا د خلک په نستړي وی ډیر کنه هغه باره شو شو چې باز دا به نه وی دلته نه او بل چې دا حکیمه وکیا وشوا ا دغه به یو کمیشن دی جوړوي دا پته ولاږي چې په داسې مجرمون سکتی او بل د کیمو شهیدون چې دی اته به ان شاء الله د یو شپه کې جوړوي چې هغه 15-20 پرې بیوی کنه زخمیون ته بیاوي او شهید ده پره بیاوي بیا ده پره به وخت کرپې نه لګوي هغه اتوار به ده کرپې لګ او چې په چا باندې شاک وی فوجي به د غصب به اجازه ته نه ورننه وځي اول به د کلی ملک کسي یا به ور سره وی چې پردا کو خالقه خلک وی
د پرلت یو بل کډونوال ملک عمر خان او ویل په وزیرستان کې ډېری مسلې دي او د هغه د هوارول لپاره دوی وازنې لاره د احتجاجي پرلتونو په شکل کې پیدا کړه. دی وسره په خبرو کې هغه اویل ک چرواکي غشت نه مني یا د هغه سره کوم ظلم زیاته کیږي نو د سیمې خلکو پر ضد هم دغه پر امن احتجاجي پرلت کوي.
وزیرستان د ډېری مسلې دي مسلې داسې وی لکه کلب او د مسلې حل داسې وی لکه چابي دي ډېری مسلې دي خو مشته یو چابي مفتخي ملاو شو ا دادو درنه اس درنه ته نه رامي جو درنه وی نه د وزیرستان خلک دې ته مفتر کی وی چې مشته کیما مسلې وی مې د غیر تر سي مشته وای چې لیکل به درک مې چې لیکل یا مارو کوي ځکه چې لیکل مخ شه اړ شي په ډېر غابت دي خو مشته سپاته ولا کېدل مشته یو لیار وشه ده چې دا شایب ته کې
په سوشل میډیا په دې درنه محسن داور ته سخت درناوی ویلې کیږي خو په پاکستانی میډیا کې دې درنه تر دې مهاله پورې کوم ځای نه دی ورکړی شوی. عدنان بیٹنی، ڈیوا، میران شاہ.
لکه څنګه چې مو واوریدل په میرانشاه کې احتجاجي پرلت په دې شرط ختم شوې ده چې د پرلت کوونکو ټول غوښتنې په عملی ډول باید تطبیق کړئ شي. که چیرته دغه غوښتنې عملی نشي نو پرلت به بیرته پیل شي. دغه په وینا یو له غوښتنو دا و چې هغه پوځیان کوم چې په عامو وګړو یې ډزې کړې دي او هغوی وژلي دي هغوی باید کورټ مارشال یا پوځي محاکمه شي. دا څومره امکان لري؟ په دې اړه زما همکارا سمینه احسن ګړې مخکې د سیړنکار اسماعیل خان سره خبرې کړې دي چې دا د بیا ساس پام ورته راګرځو.
ما خپل خیال داری چې دی کې ما ته صدا شي سو غټ مشکل نه ښکاري. ګڼ چې کوم دی کې زیاتې مطالبې دي هغه کې مت څه مشکل پکار نه دی. یو خود چې د دغه دی کم تاوان ورکول دي کم کسان پکې شوی دي یا پکې زخمیان شوی دي هغه ته اویزه ورکول تاوان ورکول هغه د حکومت لپاره څه مشکل نه ده. دویمه خبره دغه ده چې طریقه کار جوړولو دغه رنګ د چاپو د پاره په کم د کم پوج باندې دا مسلې دا مشکلات را مخه تکیږي. نو هغه د یو بنیادی طریقه جوړولو نو هغه باندې ما تاسو داسې مشکل نه کاری چې حکومت او پدې باندې چې پیرا دي چې پدې کې د پولیټیکل داړه خو پولیټیکل خو ختم شوی دی او د تحصیلدار په لیول باندې به سو وو سره یو بیا مشران ځان سره کیدا مخکې د سی آر د لاندې په دغه طریقه کېده. نو هغه کې ما تاسو مشکل نه کاری. دغه خبره دغه چې د دې تحقیقات کول او بیا د تحقیقاتو په نتیجه کې چې کم کسان بیا ګناګار ګڼل کیږي چې چا د وژنې دا پیښه شوې ده نو هغه ته سزا ورکول دا یو داسې بغد دی چې په دې باندې کېدی شي څه مشکل را پیدا شي. تحقیقات خو به شي خو بیا هغه تحقیقات په نتیجه کې چې کم خبرې مخې ته راځي آیا بیا دې سره دا کسان به اتفاق کوي یا بنه کوي یا بس کیږي. نو زما خپل خیال دا دی ځکه دی پکې لګون دلارم پکې پرې خودلې سور دي ورکړلې حکومت ته چې په خپل خبرو باندې عمل درآمد وکړي او دغه وکړي. نو
دغه ستاسو په خبرو کې یو پوښتنه رامنځته کیږي چې دا پوښتنه هم دا چې کمو د عسکرو لخوا یا د امنیتي ځواکونو لخوا دغه کاروایی شوې دا دغه ډزې شوې دا غوې د کورټ مارشل شي آیا دا خبره څومره پورې به د امنیتي ځواکونو لپاره حکومت لپاره د قبلونې وړي؟
دغه زه وایم کنه چې کله اوس غټه بنیادی مسله د نور مطالبه کوم ماته سم مشکل نه ښکاري او په تحقیق کې هم ماته سم مشکل نه ښکاري چې تحقیقات به شي خو آیا د تحقیقاتو په نتیجه کې واقعتا د حکومت یا د حکومت د اړخ ټاکلې شوې چې کم کمیشن نه دغه غبسي پای کې په لکه په و صرف د حکومتي کسانې چې کتبل خبر په کې کسان موجود دي او آیا دغه تحقیقاتو په نتیجه کې چې کم رپورت مخې ته راځي او بیا نشاندہی کیږي پغوت کیږي چې پدې کې آیا واقعتا د حکومتي چې کم دغه فورسزو دغه په کې ګناه او ضرور سو پوجا باندې دا پیښه شوې ده نو آیا بیا غیته د جرګې دا خلک چې کم دي هغه هغه رپورت بني نه مني یا واقعتا حکومت ته پدې کې سم مشکل را جوړیږي چې واقعتا د غرنګ الزام ول لکه کم لګول شوې دی هغه ثابت شي نو هغه بیا واقعتا د غرنګ قدم پورته کوي کسانو خلاف دا یو بنیادی غټ سوال دی چې دغه زما خیال دی په راتلونکو روزو کې ودا غي بیا جواب مخه تر شي
ډیر مننه اسماعیل خان صاحب
ډیر مهرباني
دا د وایس اف امریکا ریډیو او ټلویزیون دی او اوسو افغانستان ته هلتا د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت کې د ناتو او افغان ځواکونو په ګډه پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې یو مشر بدل شوی دی ریپورتونو تر مخه د هوایي عملیات د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې شوی دی او د بدل شوی داعش کمانډر نوم ابو سعید اورگزی یادېږي نور حال په د افغانستان ندری ریډیو خبريال حکمل روان راکوي
افغان چرواکو ویلې دی هیواد ختیځ ننګرهار ولایت په خوګیانو ولسوالۍ کې افغان او ناټوز وکونو دی دیش دلی پر جنگیالي او همدارز دی هغوی پر دوو پټن ځایونو هوایی بریدونه کړی دی د ننګرهار ولی ویانا تولا خوګیانی ویلې دغه هوایی بریدونه چې تیر شپه تر سره شوی ل عمل دی دیش دلی کمانډان ابو صادر حبی او له هغه سره لس نور جنگیالي وجل شوی دی
نګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ په ځنګل کلی سیمه کې تیر شپه د ملي امنیت ریاست د دقیقو معلوماتو د ورکړې وروسته د هوایی بریدونو په ترڅ کې په افغانستان کې د داعش ډلې مشر اسد ارهابي د لس نورو ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی د معلوماتو له مخې په دې هوایی برید کې د داعش د سپکو او درنو وسلو دوه قرارګاوې مهمات او ګڼ شمېر چاودیدونکي توکي هم له منځه وړل شوي دي
دا لومړی ځل نه دی چې په ختیځ ننګرهار کې د داعش ډلې مشر ابو صادر حبی د ناټو افغان ځواکونو په هوایي برید کې وژل کیږي تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د حفیظ سعید او همداراز د حسیب الله په نامه د داعش ډلې مشران وژل شوي دي داعش ډلې په لومړی ځل په 2015 میلادي کال په پیل کې د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت کې خپل سرونه پورته کړل او وروسته یې د هیواد کونړ نورستان او همداراز شمالي جوزجان ولایت ته هم خپل فعالیتونه وغځېدل حکمل صدات امریکا غږ ډیو ریډیو افغانستان
پس له هغه چې د افغانستان صدر محمد اشرف غنی د هغه هیواد د ملي امنیت سلاکار د مخکنی ملي امنیت سلاکار عنیف اتمر استعفا ومنله او د هغه پر ځای نوې د ملي امنیت سلاکار وټاکه نن د افغانستان د کورنۍ چار وزیر د دفاع وزیر او همدارس د ملي امنیت رئیس خپل استعفاوي د افغانستان جمهور رئیس یا ولسمشر ته وړاندې کړی خو صدر غنی د هغو استعفا ونه منله او هغو ته ویل چې خپل کارونو ته ادامه ورکړي په دې هکله د حکمل روان رپورت ته واکشي
د افغانستان جمهوری ریاست ویلې د کورنۍ چارو وزیر ویس احمد برمک د ملي دفاع وزیر تحریک شاه بهرمی او همدارس د ملي امنیت رئیس معصوم ستانگزی جمهور رئیس ته له خپل دندو د استعفا لیکونه وړاندې کړي دي خو جمهور رئیس اشرف غنی لخوا د هغوی استعفا رد شوی او له هغوی څخه غوښتل شوی چې دندو ته دوام ورکړي له ارګ څخه په خبره شوی بیان کې راغلي چې د شنبه په ورځ جمهور رئیس اشرف غنی ته د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هم استعفا وړاندې کړي او نوموړي هغه استعفا او منلا او پر ځای په امریکا متحده ایالاتونو کې افغان سفیر حمید الله محیب دی افغانستان د ملي امنیت دی نوې سلاکار په توګه په دنده وګماره
دی یو ملګری او دوامدار همکار استعفا منل سخت تصمیم خو د هیواد د لوړو ګټو لپاره باید دغه سخت تصمیم نیول شوی و. شاید اتمر صاحب د خدمتونو قدردانی کوم. اتمر صاحب د هیواد په مختلفو برخو کې زیات زحمت ویستلی دی. هیواد اتمر صاحب ته ضرورت لري او په نورو برخو کې به انشاءالله تعالی ورڅخه استفاده وشي.
پنمر چې په خپل ټویټر پاڼه کې د استفاله ملي په هیواد کې د ملي والی د ساتلو د سولې امنیت د ټینګښت د ټاکنو د سیاسي مدیریت او همدارز لا نړۍ سره د سیمه ایزو او نړیوالو اړیکو د ټاکلو په برخه کې د رامنځته شوي اختلافونه ښودلی دي. د نړیوالو چارو سیاسي څیړونکی نصرالله ستانکزی وایي په اوسنیو شرایطو کې د افغان حکومت د یو مهم امنیتي چارواکي استفا به تر ډیره بریده د هیواد په روان حالت منفي اغیز ولري.
د دې لپاره چې ښاغلی اتمر د افغانستان د سولې راوستو کې له نړیوالو کړیو سره ډېر نږدې پاتې شوی ده. په امنیتي چارو کې دا په یقیني ډول یوه خلا شمېرل کېدای شي تر څو د ځایناستی وښایي چې دغه خلاوې تشې ډکې کړي.
په یو ځل د افغانستان د مهمو امنیتي ادارو د مسؤولو چارواکو د استعفا وړاندې کولو پریکړه چې له حنیف اتمر بغیر د نورو ټولو استعفاوې ونه منل شوې په اړه یې د نړیوالو چارو سیاسي څیړونکی نصرالله ستانکزی وویل.
دوه علتونه لري، د نه همغږۍ مسئله ده او بل ښایي چې امنیتي ټیم به ځان د ټولو ارګانونو ځان د یو ټیم په شکل ګڼه له ښاغلي حتمر سره، او دا د جمهور رئیس په صلاحیتو کې په قانوني لحاظ ترې استعفا منی کوي ردوي.
د نړیوالو چارو بل څیړونکی انتظار خدیم وایي په حکومت کې د مهم افغان چارواکو د استعفا وړاندې کول یو عادي خبره ده او ښایي چې د نویو چارواکو په ګمارنې سره په حکومت کې د موجوده نیمګړتیاو ته د حل لارې ولټول شي.
استعفا ورکول دا په معمول خبره ده، کومه خبره نه ده، بعضې خلک راځي بعضې خلک ځي. مهمه نه ده چې ټول عمر د سړی پر یو څوکۍ باندې پاتې شي، ولې کله چې انعکاس یا کله چې غبرګون د خلکو داسې وي چې ګواکې په حکومت کې اختلاف دی او دا کومه معمولي استعفا نه ده، دا به صورت کې تاوان کوي. که نه نو فکر کوم چې افاګانې او یا هم د تغییر و تبدیل او انتقاد دا کومه نوې خبره نه ده.
په امریکا کې افغان سفیر حمید الله محب چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په توګه په دنده ګمارل شوی د جمهور رئیس اشرف غنی له پریکړې هرکلی وکړ. د افغانستان د ملي امنیت نوی سلاکار په یو بیان کې ویلي د افغانستان خلک د ترهګرۍ له ګواښ سره مخامخ دي. محب ژمنه کړې چې د دې ټولو ننګونو پر وړاندې مبارزه کوي او د افغان ولس د امنیت خوندیتوب یې د کار له لومړیتوبونو څخه دي. حکمل صدات، امریکا غږ، دیو ریډیو، افغانستان.
د امریکې یو وتلی او پیژندل شوی سیاستوال سینیټر جان مکین د یو اتیا کلونو په عمر د مغزو د سرطان د ناروغۍ له امله مړ شو. د جنرال سینیټر مکین په مړینې باندې ډېر شمیر امریکایي سیاستوال او همداراز نړیوالو سیاستوالو غمرازی ښودلې ده. په دې کې د افغانستان صدر محمد اشرف غنی ویلي دي چې افغانان به د افغانستان د بیا ودانولو په چارو کې د سینیټر مکین هغه هلې ځلې او هڅې چې کړې وي هغه به په یاد ساتي. په دې هکله نور جزئیات محمد اکرام وړاندې کوي.
د ویتنام په جنگ کې د 15 کاله پورې پاتې شوی جنگي قیدی په کال 2008 کې د ریپبلیکن پارټۍ صدارتي امیدوار او د لسیزو پورې د امریکې په سیاست کې فعال سینیټر جان مکین د خپل اصولو او اقدارو له امله د سیاسي نظریاتو نه ورخوا په امریکایي اولس ډېر ګران و. د جان مکین میرمن سینډي مکین د نوموړي په مرګ ویلي د هغې زړه ډېر دردېدلی او دا چې هغه ډېره خوشقسمت ده چې د 18 کالو پورې د یو داسې عظیم انسان سره د مینې ډک ژوند تیر کړی. هغه د دې دنیا نه هم هغسې سفر کړی څنګه چې یې ژوند تیر کړی و. د امریکې ګڼ شمېر سیاستدانانو نن د غمرازۍ په بیلابیل پیغامونو کې جان مکین په ډېر خټکو کې یاد کړی دی. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ په ټویټر باندې یو پیغام کې ویلي د جان مکین په مرګ د هغه کورنۍ سره همدردي او غمرازي کوي. وایټ هاوس د نوموړي په احترام کې د امریکې جنډه نیمخ کته کړي. پخوانی صدر براک اوباما او د نوموړي میرمن میشل اوباما په یو بیان کې ویلي دوی د مکین کورنۍ سره د زړه د تل نه غمرازي کوي. براک اوباما چې په کال 2008 کې د سېنیټر جان مکین خلاف د امریکای په صدارتي مقابله کې ولاړ وو او دغه مقابله یې ګټلې وه، په خپل بیان کې ویلي د بیلابیل نسلونو او پس منظر سره تعلق لرلو او په سیاست کې د اختلافونو باوجود دوی دواړو امریکا د یو داسې خاورې په حیث لیدله چرته چې هر څه ممکن دي. د مزغو کینسر یا سرطان تشخیص کېدو څو میاشتې وروسته جان مکین په نېشنل کانسټیټیوشن سنټر کې د 13 اکتوبر په میاشت کې د وینا په وخت ویلو په دوی باندې غټ رحم شوه. دوی په آزاد خاوره ژوند کوي چرته چې هر څه ممکن دي. هم په دغه وینا کې نوموړي د صدر ډانلډ ټرمپ په صدارت کې د خطرو خبرداري ورکړو. د امریکای بل پخوانی صدر بیل کلینټن او د نوموړي میرمن او پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن چې په سینټ کې د جان مکین سره پاتې شوې وه په یو بیان کې ویلي نوموړي اکثر سیاسي اختلافونه یو اړخ ته ایښودي او هغه څه یې کړي کم څه چې د ملک په ګټه. پخوانی صدر جارج دبلیو بوش مکین یو ریښتونی ملګری بللی او ویلي د ځینې خلکو احساس او تصویر په مزغو کې دومره قوي او واضح وي چې د هغې د ختمېدو سوچ کول ګران وي. د امریکن یونیورسټۍ د سیاسي او تاریخي علومو پروفیسر ایلن لچمن ویلي جان مکین د ولسي خدماتو نمائندګي کړي. هغه یو ریښتونی امریکایي هیرو یا اتل وو او دا چې هغه صرف په میډیا باندې ځان ته اتل ویونکی کس نه و. د امریکای د سمندري ځواکونو د مشر زوی جان مکین د نوی پایلټ جوړېدو وروسته د ویتنام په جنگ کې برخه اخیستې وه او په شمالي ویتنام کې د دښمن په مرکزونو هوایي بمباري کړې وه. په کال 1978 کې د نوموړي جنگي جهاز راغورځول وروسته هغه جنگي قیدی شو او د 15 کال نه زیات وخت پورې د تشدد ښکار شوی. سولس دی وروستو د ریپابلیکن ګون سېنیټر جان مکین د امریکای او ویتنام ترمنځ اړیکو بیا پرځای کولو لپاره هنوی ته د سفر په وخت وایس اف امریکا ته ویلو چې د تیر وخت خبرې شاته پریښودل پکار دي. نوموړي په هغه وخت وایس اف امریکا ته ویلو داسې خلک شته چې د ده سره یې په قید کې بد سلوک کړو او هغه تمه لري چې داسې بیا کله هم ونه ویني، خو نوموړي ویلو په قید کې د ده سره شوي بد سلوک د ده سوچ نه دی بدل کړی چې د ویتنام خلک ډېر ښه خلک دي او د ده نږدې ملګري دي او دا چې د دواړو ملکونو اولس یو بل ته ضرورت لري. په امریکا باندې د کال 2001 یولسم ستمبر ترهګر حمله وروسته نوموړي افغانستان او عراق کې د امریکایي جنگونو مرسته کړې وه، خو د مشکوک ترهګرو خلاف د زور زیاتی طریقو د استعمال یې سخت مخالفت کړی و. اروایس اف امریکا ډی ریډیو دی او زو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوی دی. د امریکای سیاستدان سینیټر او پخوانی صدارتي امیدوار جان مکین په ملینه باندې په یو شمېر نړیوالو او امریکایي ورځپاڼو کې لیکل شوی دی. زمونږ همکار مختار خلیل صاحب ورته کتنه کړې.
نن د امریکای او د یورپ په تقریبا ټولو اخبارونو کې د امریکای د ریپبلیکن پارټۍ د نامتو سېنیټر د جان مکین د حق رسیدنې په لړ کې مختلف ریپورټونه او مقالې چاپ شوي دي. د جان مکین د حق رسیدنې په حق له د امریکای د مشهور اخبار د نیویارک ټایمز د معلوماتي مضمون سرخط ته د جنگ هیرو امریکایي سېنیټر او دو دل د امریکای صدارتي امیدوار جان مکین د یو اتیاو کالو په عمر کې حق ورسېدو. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د اریزونا ریاست نه د ریپبلیکن پارټۍ نامتو سېنیټر جان مکین د ویتنام په جنگ کې د یو جنگي هواباز په حیثیت شریک شوی وو او کله چې د هوایي جهاز د لاندې نه اوښتې شونه دی په ویتنام کې د امریکای مخالف پوزونو اونی وو تر ډیری مودې پورې قید ساتلی وو. سېنیټر جان مکین په کال 2018 کې ناروغ شوی وو. ډاکټرانو د په دماغ کې رسولې معلومه کړې وه چې وروسته بیا دا رسولې د کینسر د موزي مرض سبب شو. جان مکین د دماغ د کینسر له سببه د خالی په ورځ د مازیګر څلور نیمې بجې حق ورسېدو. نیویارک ټایمز د سېنیټر جان مکین د ژوند د حالاتو په حق لیکلي دي چې د سمندري فوج نه د پینشن کېدو وروسته جان مکین دو دل د امریکای د ایواني نمائندگان غړي غوړه کړی شوی وو. جان مکین اگر که د ریپبلیکن پارټۍ یو ډیر مضبوط سیاستدانو، خو وروسته یې په اکثرو موقعو په اکثرو معاملو د خپلې پارټۍ سره اختلاف ولرلو او مخالف ډلې ډیموکرات سره په ډیرو مسلو روغه جوړه کړې وه. د پکال 2008 کې د امریکای د لومبي تور پوستي صدر باراک اوباما سره صدارتي انتخابونو کې مقابله وکړه، خو دا مقابله بیلو ده. نیویارک ټایمز لیکي چې د حق رسیدلی سینیټر جان میکین په کال 2014 کې د خپل ریپبلیکن پارټۍ صدارتي امیدوار او موجوده صدر ډونلډ ټرمپ سره هغه وخت ورانه راغله کله چې به صدر ټرمپ خپل انتخابي مهم کې د خپل دولت باډې کولی. د عراق د جنگ هم د شروع نه مخالف وو او دا مخالفت صدر ټرمپ سره هم تر اخره پورې پاتې شو. خاغلی میکین په یو موقع بل یو پخوانی صدارتي امیدوار میټ رامنی سره په شریکه یو بیان کې ډونلډ ټرمپ د صدارت دپاره نااهل اعلان کړی وو. سینیټر جان میکین د آزاد تجارت، د نیټو اتحاد او د زړورو خارجي پالیسو په حق کې وو. د صدر ټرمپ په صدارتي انتخابونو کې د روس د مداخلت په حق له جان میکین شکی شوی وو او د دې معاملې د پلټنو دپاره د سینیټ د یوې تحقیقاتي کمیټې جوړولو غږ کړی وو. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې لیکي چې په امریکا کې د کال 2001 په 11 ستمبر د ترهګر حملو ورستو جان میکین د هغه وخت د صدر بوش د حکومت د ترهګرو خلاف د جنگ شروع کولو او په افغانستان د حمله کولو په حق کې وو. د په افغانستان کې د طالبانو د سختدری د مذهبي حکومت مخالف وو. د القاعده د مشر د اسامه بن لادن د نیوه هم مرسته کړې وه، څوک چې د 11 ستمبر د حملو اصلي منصوبه ساز تصور کېدو. نیویارک ټایمز د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې جان میکین په خپل د ویتنام په جنگ کې یو جنگي قیدی پاتې شوی وو او په قید کې د دشمن د لاس ډیر تزنولې شوی وو. په دې سبب دی د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې په نیولې شوو کسانو د زور زیاتی کولو سخت مخالف وو. د په کال 2015 کې سینټ کې د منظور کړې شوی هغې قانون مرسته کړې وه په کم کې چې د ګوانتانامو بے د بندیوانو په شمول هر قسم قیدیانو سره د غیر انساني سلوک نه کولو غږ شوی دی.
په پاکستان کې ځینې اقتصاد پوهان او څېړونکي وایي چې د قومي وسایلو پر ویش باندې د صوبایي او وفاقي حکومتونو ترمنځ یووالی پیدا کول به د عمران خان د حکومت یو بل لوی آزموینه وي. که څه هم عمران خان د یو رفایي ملک د جوړېدو ژمنه کړې ده، خو د لومړیو سلو ورځو د کاري پلان په منځ کې د نهم مالیاتي ایوارډ یا قومي وسایلو د ویش په هکله څه نه دي ویل شوي. په دې هکله پام وکړئ د حمیدالله رپورټ.
سیڑن کی وای د تحریک انصاف د حکومت یولوی ازمیخ پا د نهم مالیاتی ایوارڈ یا د کامی وسایلو د وشت پارا پا نوی ایوارڈ د صوبو او افاق ترمنزا یو والی پیدا کول وی. تیر حکومت یو واری هم دغه ویش اونکرل شو. د کال 2010 د ووم ویش نه پستا په کال 2015 کې تازه ویش کولو. اوس چې آبادی بیا شمارل شوی، پښتونخوا د قبایلی سیمو سره شریکه شوی، نهم ویش کول ډیر ضروری شوی دی. خو د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر مراد علي وایي د وسایلو په ویش ځنډ تکنیکی نه بلکې سیاسي علتونه لري او وایي ځینې وفاقي ادارې او وفاقي حکومت نه غواړي چې تازه ویش شي. تحریک انصاف حکومت د نهم این ایف سی ایوارڈ په حق لا د خپل سلو ورځو په پلان کې هیڅ هم نه دی ویلي او وایي دا مسله په سلو ورځو کې نه کیږي. دا وخت د کامی وسایلو 50.5% برخه د سلو رسوبو او 20.5% د وفاق په برخه دی. دې کې بیا 20% د آبادی په سر، 10.3% د غربت او نادارۍ، 15% د مالی راغونډولو په یوس او 2.5% د کمی آبادی د فار ورکول کیږي. خو بلوچستان او پښتونخوا وایي د ویش اولنې معیار دی د هر علاقې یا صوبې غربت، پسماندګي او د سہولیاتو نشوالی وګڼل شي. تیمور سلیم جګړه د تحریک انصاف دوړمبنو سلو ورځو کامی پلان تیارونکو کې دی. دی وایي په دغه پلان کې د وسایلو د ویش په اړه هیڅ نشته دی.
100 ڈے پلان کے NFC اوارڈ زکا نشتا پدے چ دایو اگدا او کمپلیکیٹڈ مسئلہ دا دا 100 دن چ کم دے اغا ندا خودی باندے بہ انشاءاللہ ضرور چ کم دے کار کو او خاص کر دے کہ چ کم مونگ سرا کم پوائنٹ دے اغا دا دے چ دا فاٹا انضمام دا لاسا چ کم صوبے تا ایکسٹرا فنڈز پکار دی اغي باندے بہ مونگا سینٹر سنگا ہیلپ کائی
زنی حلقے بیا د وسائل پویش کے د کامی سلامتیا د پارا د زانګړي برخه د کمول هموایی او وای وفاقی وزارتونو او انتظامی ادارو کې کمی او بچت هم د وسائل پویش کے توله راوستل شي. په دې خبرو د مسلم لیگ نون حکومت تمام ادارې او صوبې یو نکړل شوې. د تحریک انصاف حکومت هم د خپل سلو ورځو په پلان کې د دې ازمیښت ځان ساتلې دي. حمید الله ویو وی ډیوا په خبر
چپ آزادی او مر کی با زانتا یو لار خو خوم ما تا پتاوا چک زان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو خوم
ک بل سو کی کای او کنا تہی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید تبل لفارا یو مثال جو سی
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاست حق سرازی چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستای سي
تاسو هم بدلون راوستای شي
تاسو هم بدلون راوستي شي
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شي
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي
دا وائس آف امریکا ڈی ریڈیو او ٹیلی ویژن دے اٹکل کی گی چی خائے پا پاکستان کے د سکولونو یا خونزونا د بے برخ معشومان و شمیرا اس 13 ملین تا رسے دلے دا د تعلیمی چارو کارپوہان وائی چی نوی وفاقی حکومت تا پکار دا چی د تعلیم برخی تا خاصا توجہ ور کی دا عمران خان د گون پاکستان تحریک انصاف پا منشور کی ویل چی دی چی دوی با د جی ڈی پی یا د کل آمدن پیداوار 15% تعلیم تور کوي خو سلنکاران وای چې دی شک کوي آیا دغه همره برخه به دی ورکړي شي او کنه نور حال په د سیمه نه د ریډیو خبريال ارشد مومن په دې ریپورت کې راکوي
سیڑون کی وای د پاکستان نوې حکومت د نور یو شمیر چیلنجونو ترڅنګ د تعلیم شان یو لوی چیلنج سره هم مخ دی حکومتی شمیرې ښایي کال 2014 ولسم کې 2.84 میلیونه ماشومان د سکولونو نه بهر وو چې پکې 15.06 میلیونه ماشومان پرایمري سکول ته هم نه وتلي او امکان څرګندېږي چې د سکول نه بهر ماشومانو شمیره اوس 10 میلیونه ته رسیدلې ده د تعلیم لپاره کارکونکو علی پلان نومې تنظیم غړی عمر او رگزی وای د سکول نه بهر ماشومان سره سره د تعلیمي ادارو کمې سکولونو کې بنیادی اسانتیاو نشواله او د زده کړې معیار ښه کول هم نوې حکومت ته ورپېخو چیلنجونو کې شامل دي
په ګورنمنت سکولونو کې فیسیلیټیز ورکول مسنگ فیسیلیٹیز کا باؤنڈری وال شو واش روم شو کا نور فیسیلٹی شو بجلی شو او بش وے دی کا بیٹر گورنمنٹ سکولز او بی آر ٹیچرز ٹریننگ مطلب کہ زمو کوم ٹیچرز دی الریڈی ورکنگ ٹیچرز دی اغا اغا تا پنیو کریکولم کی ٹریننگ ورک ول دی سو میتھ اینڈ سائنس سبجیکٹ کی ٹریننگ ورک ول دی چی میتھ اینڈ سائنس سبجیکٹ کا وہ امپروو شی او بل کوالٹی ایجوکیشن چ کوم شمان تو سکولونو کے سبق ہوئی اغا تا کوالٹی ایجوکیشن ورک ول دی
اقوام متحده په کال 2014 کې په خپل یو ریپورت کې ویلیو پاکستان د نورې نړۍ نه د تعلیم په میدان کې تر 50 کالو زیات وروسته پاتې دی او د نړۍ هغه یو څو هیوادونو کې دی چرته چې د تعلیم کچه تر ټولو ډیره ټیټه ده پاکستان د تعلیم په لړ کې د کال 2015 ملینیم ډیولپمنټ ګول نو ترلاسه کړی چې خواندګۍ شرپه کې 80% ته رسول ټاکل شوی و عمر اورگزی وای د تعلیم معیار ښه کولو هدف نه ترلاسه کېدو لوی علت د تعلیم بجټ کمې دی
2013 کې چې کوم حکومت راغلو هغه وخت کې زمونږ تعلیمی بجټ څه کوم هغه 1.8% اف جی ڈی پی او زمونږ سره په فیڈرل لیول باندې هغه کې بیا هغه امپروومنټ کو 3.2% اف جی ڈی پی تا هغه بجټ هغه راوستو نو اوس یعنی مو 4% اوس پر بجٹ نشتا دی جی ڈی پی 4% نه کوټا پر کړی خو موجوده چې کوم حکومت راغلو د دی په مینیفیسټو کې ولې چې دی پی ایم ان ان په مینیفیسټو کې 4% سره موږ به ایجوکیشن ته 4% ورکو د دی په مینیفیسټو کې 5% ده نو یقین لرو چې راته 5% ته ایجوکیشن ته به ورکی
د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان هم قام ته خپل اولنۍ وینا کې د تعلیم په خراب صورتحال خبرې کړې وې او ویلیو تعلیمي معیار ښه کول د دوی په لومړي هدفونو کې شامل دي ارشد مومند وایس اوف امریکا دیوا شبقدر
زه چیوا خزایم
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم
تعلیم زما حق دی
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم
زمانوم کامله خان میا خیل دی د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانوم زهرا شاه دی زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم زه بی بی شیرین یم
تما ده چې سبا یا بل سبا یعنی ډیر ژر به د خیبر پښتونخوا د صوبې کابینه اعلان او د دې کابینه غړي به سوګند پورته کړي د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی ویاند ویلي چې دا کابینه به د نورو کابینو په شان غټنوي بلکې شاوخوا لس وزیران بلري په دې حق له د سعدی قاسم رپورټ واکشي
د پاکستان تحریک انصاف صوبہ خیبر پختونخوا کې د نوی منتخب وزیر اعلی محمود خان ویان شوکت یوسفزئی وای د خیبر پختونخوا کابینه به د ځل وړوي او صرف دوه مشیران بلري هغه وای نن سبا کې به د نوی کابینه اعلان وشي او وزیران به حلف هم واخلي
ان شاء الله تعالی نن سپیته ودا فائنل امکان داده او سبا ایکسپیکټډ چې او ټیکینګ وشي ګو کې اوسه پورې افیشلی لا دی دا غره د شی په زما خپل خیال باندې چې سبا یا بل ورځ دا دور دی د دې چې د کابینټ څنګه فعال شي او دی به حلفونه والی ان شاء الله تعالی خپل کار وشي
دا ځل به کابینه سومروی په دې اړه شوکت یوسف زئی دی ریډیو ته صدا وویل
موږ کوشش ته چې د 20 کسان نه زیات نشي مخکې خو به دا چې 25 40 35 دا څه وکړو کنه دې ځل نه کوشش کوو چې لس وزیرانی
تیزل په صوبائی کابینه کې 15 وزیران او مشیرانو سلور خصوصي معاونینو او د خیبر پختونخوا تاریخ کې په لومړي ځل د دیرش نه د پاسه پارلماني سکترانو چې د وزیرانو به مرسته کوله خو دا ځل شوکت یوسفزئی داوه کوي چې کابینه به وړوي شوکت یوسفزئی وای دا ځل د پاکستان تحریک انصاف چیرمن او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خپل د وزارتونو لپاره د امیدوارانو انټرویوز کړي
د کی زنانو مشته او بلدا چې عمران خان په خپل انټرویو کړي د ټولو وزیر اعظم سره ورسره هاي مشاورت باندې کیبینټ دې دا فرست فیز فائنل شوی دی سیکنډ کې ولګ ټایم واخلي او آی کیو جات ونا لې سمول کې سم بدل را دي 18 امندمنټ نه پس پس پتا چې وزیرانو تعداد 14 سو جاتی دی نشي دا موږ دا څه دی چې دوه وزیران به اوس خپل بلن سات او فرست فیز کې دی نه پس بیا ضرورت وتا دی
خو آیا دا ځل په هم هغه زاړه خلک د کابینه برخوي ک نوی د پارتای غړو له هم وزارتونه ورکړل کیږي په دې اړه شوکت یوسفزئی دا وویل
موږ دا غواړو چې دا صبح په خطر کې باندې چلی دي د دې سره مشکلات کم شي او د خلکو په څیر په نوم ورکړي او ادارې خپل کار وکړي دا لپاره کوشش وکړو چې څه خلک په مرډ باندې او چې دا نوی په دې راغلي زیات کوشش وکړي چې نوی
شوکت یوسفزئی وی په لومړي مرحله کې به تجربه کار وزیرانو له د کار کولو موقع ورکړل کیږي او بیا دویمې مرحله کې به کېدای شي نوي خلکو ته هم وزارتونه ورکړی شي، خو د سادګۍ او د کم خرچ داوی کوونکي د پاکستان تحریک انصاف حکومت په صوبه خیبر پختونخوا کې د وزیر اعلی ویان شوکت یوسفزئی دعوه کوي دا ځل به کابینه وړوي او کارکردګي به هم د تیر ځل نه د تجربې په بنیاد زیاته خوي. سادیه قاسم شاه، وایس آف امریکا، ډیوه نیوز، پېښور.
دا د وایس آف امریکا ډیبه ریډیو او ټلویزیون دی او اوزو بلوچستان ته. هلته د نن نه پوره 12 کال وړاندې د کال 2000 او شپږم کال اگست په شپږیشتمه نیټه د ملت پالو بلوسو یو وتلی مشر نواب اکبر خان بوکټی د پوز په عملیاتو کې وژل شوی و. او هم نن په بلوچستان کې دوه پیښې رامنځته شوې دي، یو په مستون کې او بل په نوشکي کې. او په مستون کې یو پوځي ګاډۍ په نښه شوې ده چې پلی طالبانو په خپل سر اخیستې ده، او دوی دا دعوه کوي چې په دې کې د لسو نه زیات پوځیان وژلي دي، خو د دې کومو آزادو سرچینو پخلی نه دی کړی. تر اوسه پورې د پوځ لخوا هم کوم بیان مخې ته نه دی راغلی. پوره تفصیل پې د کوټه نه د ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
په بلوچستان کې د بلوچ ملت پاله نواب اکبر بوکټی نن دولسم تلین ول مانځل سو. پر دې مهال باندې جمهوری وطن پارټۍ د کوټ ښار په شمول د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د کاربندیز غوښتنه کړې وله، خو په کوټه کې د اختر د رخصتۍ له کبله ځخه ښار له 15 ورځو ځخه تړل شوی دی او ترافیک هم ډیر کم دی. بلوچ ملت پاله نواب اکبر بوکټی شپږ د پاسه 2000 کال د اگست پر 16 باندې د کلو او د ترتانی ترمنځ په یو غار کې ل خپل ووس ملګرو سره په پوځي عملیاتو کې ووجل شو. پر هغه مهال باندې پوځي ډیکټاتور جنرال پرویز مشرف ولسمشر وو. د نواب اکبر بوکټی د وژنې راپدې خوا په بلوچستان کې وزه ډیره ترنګلې ده. لغوه سوي بلوچ وسلوال سازمانونه بیلی بیاری بیلپ او لشکر بلوچستان د کښت کچی بغاوت پیل کړی دی. دوی لومړی په صوبه کې د پنجاب ایالت وګړي، اوس بیا امنیت خوندي ساتونکي د ګازو پایپ لاینونه او نورې حکومتي ودانۍ هدف کوي. بلوچ ملت پاله ادا کوي چې د دوی په زرګونو کسان بے درک هم دي چې د جنو مړي هم ترلاسه سوي دي. دوی د دې پړه د پاکستان پر استخباراتي ادارو باندې اچوي. بلوچستان چې د ټولو حیوانات 3.5% برخه لري، په دغه صوبه کې مادني وسایل ډیر زیات دي خو خلک ډیر غریب دي. دلته په صوبه کې ګاز، تیل، کوئله، سنگ مرمر، کرومایټ، د سرو زرو زیرمې پرتې دي. بلوچ ملت پالوي چې مرکزی حکومت اسلام آباد د صوبې وسایل په دواړو لاسو لوټي، خو د صوبې و خلکو ته په دې کې برخه نه ورکوي. په تیرو 12 کلو کې حکومت دلته د امنیت د پلوي کېدو لپاره مالی بودیجه له یو عرب څخه تر 15 عربو زیاته کړې ده، خو د دې باوجود په صوبه کې د نامنې پیښې دوام لري. نن هم پر داسې مهال چې د نواب اکبر بوکټی 12 تلین منزل کېدی، هلته په تربت او په مستون کې د نامنې پیښې رامنځته شولې. د تربت مرستیال کمشنر وایس اف امریکا ته وویل چې په ښار کې د نن د امنیت خوندي ساتونکو ګاډۍ روانې وې چې ودې ته نږدې زوروره چاودنه وسوه چې په ترس کې دوه کسان کاری ټپیان دي. د ده په خبره چې امنیت خوندي ساتونکو ته زیان نه دی اړولی، د دې پیښې مسولیت لغوه سوي بلوچ وسلوال سازمان بلوچ لیبریشن فرنټ په سر اخستې دي، او دغه ډول حالت له مستونګ زخم د بمی چاودنې راپور ترلاسه شوی دی. د مستونګ د لیویزو حوالدار برکت شوانی وایس اف امریکا ته وویل چې د تراګری د مخنیوي د ادارې د درو ګاډیانو کاپیله روانه ولا. دوی په نوشکي کې د لغوه سوي وسلوال سازمان د فعالینو د نیولو لپاره عملیات کول. کله د امنیت خوندي ساتونکو دغه کاپیلات د مستونګ د علاقې په شیخ واصل کې شیرین اپ ته ورسېدله، دالته په ولاړ موټرسایکل کې د ریموت کنټرول به می چاودنه وسوه. د چاودنې په اغیز کې دوی ګاډیانې رالی چې په دې کې درې امنیت خوندي ساتونکي کاری ټپي سو. بیا دوی د مستونګ ځایي هسپتال ته یوړل چې بیا یې وروسته کوټې ته راستانه کړل. د دغې پیښې مسؤلیت لا چا په سر نه دی اخیستی. په بلوچستان کې د لغوه سوي بلوچ وسلوال سازمانونو سره سره دلته داعش، لشکر جنگوي، العالمی، طالبان او تندره و مذهبي ډلې هم ډېری فعال دي چې دوی پر حکومتي چارواکو باندې بریدونه کوي. په صوبه کې امنیتي وضع پر ځای کول د حکومت لپاره لوی چیلنج ګرځېدلی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوی ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوی ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوی زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د خیبر پښتونخوا صوبې په مردان ضلع کې یو سړی ادعا کوي چې د هغې لور د هغې د میړه دخوا زندې شوې ده او میړه یې بیا بهر ته تښتېدلې دی. خو په دې کې اهمه خبره دا ده چې دغه میرمن په سوارا یا بدل کې ورکړل شوې وه. هغه دود چې په پښتنو کې رایج دی خو ناوړه ګڼل کېږي. ریاض حسین پرې نور رپورټ درکوي.
ټلیفون یې وکړو لور دې ملا مه پاسه بس ټلیفون یې کاټ کړو پانسې کړې ده والي د پندې چې کې والي د سین ټول تک تور را کاونه خو تخته دل زوبه ده.
دا د مردان دلی منګا سټیشن کورونو 55 کلن عثمان غنی دی او وای زما لور خپل خاوند ته زندې کړې ده او بیا ورستو دوبه ته تخته دل دی. د غوجل شوی زنانه درې کاله وړاندې د خپل رور لخوا د خاوند د خور سره د خوخي د واده ورستو داوود ته پسوره کې واده کړې شوی و. امنیتي چارواکي وای هغوی مقدمه هم در کړی دا او دا هم منی چې دغه زنانه په تیزندې وجلې شوې ده.
په یار په دې کې شوې ده نه وجوهات خو لا پته نه لګي نه په دې کې دا ذکر کړی په یار کې تشدد دی پنځه کړي وا تفتیش پکې شروع دي وجوهات لا پته نه لګي.
په وجلې شوې زنانه د تشدد ښکار نه خې دي او په مرې د تیزندې له وجې زخمونه اوس هم سرګند ښکاری. دا یو ځینې پیښه نه ده چې په مردان دل کې مخې تراغلې ده. وړاندې هم په خیبر پښتونخوا او پاکستان په نورو برخو کې هم د کورنی تشدد له امله په سلګونو خځې مړ کیږي. د قانون نه عملی کېدو په وجه وخت په وخت د خځو په ضد دغه تشدد او د هغوی وجه نه مخې ترازي. د خځو د حقونو لپاره کارکونکي د خیبر پښتونخوا د شمالي سیمې سواد دننه ځای د خځو د جرګې مشره تبسم عدنان وایي په ټولنه کې نه خو د اسلامي قدرونو خیال ساتل کیږي او نه د انساني حقونو لپاره څوک پروا کوي. دوی د پیښې غندنه وکړه او وی ویل یو خوا کې قانون نشته بل خوا که قانون موجود دی خو هغه نه عملی کیږي. تبسم عدنان زیاتوي ادا د ریاست ذمہواری ده چې د عدالتونو په ذریعہ ککړو ملزمانو ته سزا ورکړي نو بیا به څوک هم په خزو لاس اوچت نکړي. دوی دا ګیله هم وکړه چې د پاکستان د سترې محکمې مشر قاضي په هسپتالونو کې خو سو موټو فعالیتونه کوي خو په داسې پیښو کې چوپ پاتې شي.
قوانین جوړ شول دغه امپلیمنټیشن کم دی خو د یو سرحد یو سوال تاسو ته نه قبول چې تاسو د دې جنې نه تاسو کې چې مسلمان هم مونږ دا خپل فرض نه ګڼو او به حیثیت یو انسان هم مونږ دا فرض نه ګڼو چې مونږ د یو ماشومی نه دا تاسو کو څوره کې ورکول خو خالص بالکل لږ ځای نه چې یو ګډه دې چې سړی انسان چالاور کی. دا خو زموږ د ګورنمنت کار دی زموږ د ججانو د عدالتونو کار دی زموږ د چیف جسټس کرزی په اسپیتالونو باندې سموټو اکشن اخلي په دې خبر ولې سموټو اکشن نه اخلي.
د پاکستان په مختلفو برخو کې د شخړو د هواري د پاره د یو ورور یا پلار په جرم زیاتره د زنانو قرباني ورکول شي چې کې د دوو ډلو ترمنځ روغه جوړه راوستي شي. خو دا رسم د کال 2012 راهسې په ختمېدو راغلی دی. په کال 2012 کې د بلوچستان صوبې نه 14 جنکې چې عمرونه یې د 14 کالونو کم وو په سوره کې ورکړې شوې وي او بیا وروسته د سترې محکمې لخوا په دې نوټس هم اخستی شوی وو. د خیبر پښتونخوا د کال 2013 د ښځو د تحفظ او کورنی تشدد په ضد قانون هم اسمبلی ته راوړل شوی وو خو په دې د ښځو د حقونو سازمان اورت فاونډیشن نیوکې کړې وي چې په دې کې د ښځو د تحفظ لپاره په صحیح توګه ګامونه نه دي پورته کړی شوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبر خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره جو پلو باندې اقدامات اکثر
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بولئ.
د ټویټر @VOA Diva، فیسبوک VOA Diva.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده. په پاکستان کې د ډیر وخت راهسي اکثر وختونو کې خزی د نوم ناموس په بنیاد باندې وجل شو دي، خو په ورسو کې اوس خواجه سرا هم د نوم ناموس په بنیاد باندې وجل کیږي او داسې پیښې په ورسو کې رامسته شو دي. نور حل پیدا په خبر نه درې ریډیو خبریاله سادیا قاسم شاره کوي.
دا د پیښور د نرخزو یا اجراګانو چغې سوری دي چې د خپل یو ملګري نازو بیردردی سره وجنې خلاف احتجاج کولو او ډیر بې بس ښکارېدل. خو دا لومبی ځل نه دی چې یو خواجه سرا یا نرخزې داسې بیردردی سره وجلې شوې. د دې نه وړاندې هم علیشا، چوټکی او سپوږمۍ وجلې شوې. او پوهان وایي د ښځو په شان اوس د نرخزو هم د غیرت په نوم د هغوی نارینه ملګري وجنې کوي، خو نه پولیس او نه عدلیه دې وجنو ته دې نظر سره ګوري. عدالتی مقدمو او قانونی امور باندې نظر ساتونکو او په هلرونکو یو خبريال وسیم احمد شاه وای د نرخزو د خپل نارینه ملګرو د لاسه د غیرت په نوم وجنی زیاتی شوې دي. د خزو هم د غیرت په نوم وجنی مخنیوي لپاره قوانین کې بدلون شوی او د کی اوس روغی نشي کېدلې. هغه وای د نرخزو داسې وجنی هم د دې قانون لاندې درج کېدل پکار دي.
په دې نظر هغه ته نه ګول لکه زنانه او مرګ چې کیږي د غیرت په نوم هغه اف آی آر کې لیکل کیږي، خو د دې په دغه کې دغه قسم صرف دا لکه ولي کې چې به هغه ته شک یا مرګ او هغه او نه عدالتونه لکه په دې نظر دې ته ګوري. خو حقیقت مې مونږ ګورو دا لکه چې څوک دا وجنه کوي هغه د غیرت په نوم دا کوي چې یو تن سره هغه دوستي جوړه کړې ده او آی وینا دی چې مونږ په دې خرچه کوو یا پیسې پې لګو او دې د وجه لکه مونږ دا وجنه وجلی دی جوبر کړیم دي. په کار خدای چې داسې سیکشن پکې واچولې شي.
د نرخزو د حکومت لپاره کارکونکي وای دی یو اندازې تر مخه په صوبا خیبر پښتونخوا کې د سلویغ زرنه واخله تر 500 سره پوری نرخزي دي. اکثر داسې نرخزي کورنو د خپل کورونه او باسلی وي او اکثر دوی خپل مشرانو یا ګورو سره د هغوی په ډیرو یو ځای اوسي. د نرخزو حکومت لپاره کارکونکي کمل نسیم وای چې د کال 2015 نه تر دې وخته پوری 25 نرخزي وجلې شوې دي او دې وجنو کې زیاتره د غوی خپل نارینه ملګری ککړوي.
کوم ریکارډ کړی دی نو دې کې تقریبا یو کم 50 هغه دي چې کوم خپل د وای فرندز یا کوم ملګرو د لاس سره چې کوم دي پاتې کیږي هغه چې کوم دین وجلې دی او وجو هاتو ما غدي چې کوم وته تاسو مونږ وته وای چې یادا جیلسی دا یا د پوزیشن خبرې یا د اونر کرایم خبرې چې هغه غواړي چې هغه نه علاوه دي نور خلکو سره یا تعلق نه ساتي. او کوم وګورو نو چې د دې باقاعده په یو رشته کې نشته یو قانوني رشته دا نوی وزک پولیس دې ته د اونر کرایم په نظر باندې کوم دین ګوري نه. خو دا صرف د بوائے فرینډ نه علاوه هم په دې کې تقریبا 15 پک داسې مړي هم شته چې هم د اونر کیلینګ په زمرا کې راتلی شي. مثلا هغه خپل پلارانو ورونو یا تر زامنو ترور زامنو وجل دي هغه ته دا لګیدا چې داسې دا زمونږه د خاندان یا زمونږ د کور د پاره د بیزته یو سبب دی.
خو اکثر پولیس د دې بجنو شاته د پیسو لیندین وجه خای
اکثر چې کوم بیا کله موري وشي هغه نه پس چې عامړې کړې وي دا غنه بیان واخل نو هر یو سره یو خبره کوي چې مونږ په دې باندې پیسې خرج کړې دي او مونږ دا پیسې په واپس کې یا مطلب دا لکه پیسو زمونږ لیندینو نو هغه دې ته پولیس هم ډېر په شوق باندې دې تا عمده رنگ ورکړي.
د کیپیټل سیټي پولیس مشر قاضي جمیل وای چې روستي پیښونه هم داسې ښکاری چې زیاتره نرخزي خپل نارینه ملګرو وجلې دي.
هماره پارت په تو یی ہے کہ فیر انویسټیګیشن هو جو بھی موٹیو ہو وہ ورک آؤٹ ہو.
قاضی جمیل وای چې دوی کوشش کوي چې د داسې وجنو شفاف تفتیش وشي، خو هغه وای چې د سره سره د نرخزو د تحفظ مسلې حل کولو لپاره دوی اقدامات اخلي او د نرخزو د تحفظ لپاره دوی یو کمیټه هم جوړه کړې ده. دوی غواړي چې نرخزي پخپله هم د کمیټه کې دوی سره شریک شي او خپل مسلې پخپله په ګوته کړي. یو نرخزه چې خپل کورنۍ هم د کور نه وباسي د معاشري یو ډیر کمزوري طبقه ده، هم د دې وجنه دوی د جرایم پیشه خلکو ډیر په اسانه ښکار کیږي. د دوی د ژوند تحفظ دا وخت ټولنه غټه مسله جوړه شوی. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پیښور.
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لای شئ. فیسبوک پی او ای ڈیوا، ټوئیټر @ وی او ای ڈیوا، انستګرام پی او ای ڈیوا او په یوټیوب وی او ای ڈیوا نیوز.
خیبر ضلع کې د حکومت د احتیاطي تدابیرو باوجود د ډینګي تبې د ناروغانو شمیره لوړه شوې او تر 500 هم اوښتی ده. ځایي چارواکي وایي چې د عامو خلکو تب عامو خلکو ته پکار ده چې د دې ناروغۍ په مخنیوي کې له اړوندو ادارو سره مرسته وکړي، کنه نو هم به بندي شي او هم به جرمانه شي. نور جزئیات به له ابراهیم شینواری نه واورو.
د خیبر قبایلی ضلع په جمرود تحصیل کې د ډینګي ماشي له وجې متاثر مریضانو شمیره اضافه کېدو له وجې دغلته د ضلع انتظامی او د صحت محکمې چارواکي د پریشانۍ سره مخ شوي او د ډینګي په ماشي کې عبور راوستلو په غرض حکومتي هلې ځلې نور هم توندې کړای شوي. نن یې د اتوار په ورځ د جمرود په جرګه حال کې د ځایي مشرانو، علماو او د مدني ټولنو غړو یو لویه غونډه په دغه غرض رابلل شوې وه چې د ډینګي مرض په ضد په عام ولس کې شعور را بیدارولو په لړ کې د دوی مرسته ترلاسه کړی شي. د غونډې برخه شتونکو ته په ډاګه کړی شوه چې تر څو عام ولس په خپلو کورونو کې د ډینګي میاشي افزایش مخه نیولو کې د صحت ادارې چارواکو او کارکوونکو سره مرسته ونه کړي، تر هغې په دغه مرض قابو راوستل ممکن نه دي. د ضلع انتظامی په استازیتوب د باډي اسیسټنټ کمشنر عصمت الله وزیر غونډې ته خبره ورکړو چې قضایي اوسیدونکو په دغه مخ په زیاتېدونکي مرض قابو راوستلو کې د حکومت سره مرسته ونه کړه، نو د دوی په ضد به سخته کاروایي کولی شي. د غونډې نه پس وایس آف امریکا ډیوه سره د یو لنډې مرکې په ترڅ کې عصمت الله وزیر وویل چې خپل کورونه کې د صفای خیال نه ساتل ول دوه کسان نیولي او آینده به هم دغه سي کاروایي کول شي.
چې په کور کې شنو زلار و راو تا هغه موږ کو سبا تر بیا الا کیس راو الا لار و راو سي هغه به موږ یو میشکای او سره به جرمانه لګو. جرمانه به 50,000 نمبر ای دا جمع په شروع کړی دي او دا به شروع دي تر هغه پرې چې سپری موږ د لار و نه کوو کو اپریشن مکه یې سبا ده چې نا موږ ته وې
په جمرود کې د ایجنسی سرجن د دفتر نه ترلاسه شو معلوماتو له مخه په جمرود کې د ډینګي نه متاثر کسانو شمیره تر 500 رسیدلې او دغه مریضان په ځایي هسپتالونو کې په بیلو واډونو کې د درملنې لپاره ساتلې شوي. د دغه ترڅنګ د صحت کارکونکو د جمرود په مختلفو ځایونو کې د ډینګي ماشو په ضد حفاظتي سپریګانې هم شروع کړي او په ځایي اوسیدونکو کې مچدانې هم ویشلې. ځایي مشران، علما او د مدني ټولنو کسانو ته ویل شوي چې د ډینګي مرض په ضد په حجرو، جوماتونو او نور د اجتماع ځایونو کې د تبلیغات شروع کړي. د جمرود په ټیډي بازار او نوې آبادې علاقو کې تر اوسه زیاتره کسان د ډینګي د ماشي ښکار شوي، خو دغه دواړه علاقو په شمول د جمرود په نورو علاقو کې هم کلک حفاظتي ګامونه پورته کړی شوي. د ډینګي مرض په تیزی سره خورېدو عام ولس او بیا په خاصه توګه ځایي ماشومان او زنانه ډېر اندېښمنه کړي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
پاکستانی مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د لا قانونا تنظیمونو سره د اړیکو په تور کې ډاکټر شکیل افریدی د امنیتي اندېښنو له کبله د پنډي اډیالا زندان نه د پنجاب صاحبوال جیل ته منتقل کړل شوی دی، خو چارواکو تر اوسه د دې پخلی نه دی کړی. نور حال په د سیمینا د ډیو رادیو خبريال په دې رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوو.
د پنډي په اډیالا جیل کې قید ډاکټر شکیل افریدی د امنیتي اندېښنو لکبل د پنجاب صاحبوال جیل ته منتقل کړی شوی. دا دویم ځل دی چې ډاکټر شکیل افریدی د امنیتي اندېښنو لکبل بلکم یو جیل ته منتقل کړی شوی دی. ډاکټر شکیل افریدی اډیالا جیل ته د روان کال د اپریل په میاشت کې د منتقل کولو مخکې د پیښور په مرکزی جیل کې بند وو. دا نور سپانه د سرچینو د خپلې وای چې د اگست په 3 منېټه د شکیل افریدی ټبر او د هغه زوی د غسر په اډیالا جیل کې لید کاته کړی وو. ډاکټر شکیل افریدی کال 2011 مئی کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن په ابتاباد کې د امریکایي کمانډرانو په حمله کې د وجل کې دوه سمدستي پس نیول شوی وو. په هغه باندې د امریکایي د خفیه ایجنسی سی ای سره د اسامه بن لادن د درک په لګولو کې د مرستې تورونه وو، خو هغه ته سزا د سی ای سره د ملاتړ په تور کې نه و ورکړی شوی. ډاکټر شکیل افریدی ته کال 2012 مئی کې د غداري په یو مقدمه کې د اف سی آر د قانون لاندې د 3 کال قید سزا اورول شوی و، چې وروسته دغه سزا د اف سی آر کمشنر لسکالتا راکم کڑے وا. ارشد حسین، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو په دې د باندې زمنګا د خبرونه سره ترسيږي او د دې ورستو بعد زمنګا همکار وکیل خان تاسو سره په پروګرام کې قربوي پر ریډیو به تاسو دا پروګرام اوریځو محمد اکرام
او زحمت فاضل می
تاسو نه اجازه غواړو د لابلما